د مازیګر څلور بجې شوې او د مخود مشال رادیو په دیو بلګړې کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام سروې په ژوندۍ بڼه درورو. خبرونه لرنی سي اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې په پیښور کې په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو پړه د تورونو رښتو ټولګندي ته غونډه پاتہ ورسیده. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې نن یې په خبر جنسی کې په هوایی بریدونو کې لږ تر لږه 12 مشکوکا وسلوال وشلی دي. او د خبریالانو پړه یوې ادارې پرون په 2014 کال کې د وژل شوو خبریالانو یاد تازه کړ. اوسته خبرونو تفصیل. په پیښور کې د وزیر اعلی په مشرۍ کې په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو د تورونو پړه ټولګندیزه غونډه پاتہ ورسیده. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی نن خبریالانو ته وویل چې په دې ټولګندیزه غونډه کې ټولو ګوندونو ته بلنه ورکړل شوې وه، خو په دې غونډه کې یوازې پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامي او د عوامي جمهوري اتحاد ګوندونو برخه واخیسته. بلخو عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز پارټي، مسلم لیگ نون او جمعیت علما اسلام ګوند په دې غونډه کې د ګډون کولو نه انکار کړی و. سباله په بلدیاتی انتخاباتو کې د مبینه درغلو پرسید په ټوله صوبه کې د اړتال اعلان کړی دی. خو د صوبې واکمن تحریک انصاف ګوندوای کچری په بلدیاتی انتخاباتو کې درغلې ثابت شي، نو ځل بیا بلدیاتی انتخاباتو کولو ته تیار دي. د خیبر پختونخوا انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي چې دوی ته د زیاتره ضلعو نه د ریټرنینګ افسرانو لخوا د بلدیاتي انتخاباتو نتیجې لا تر اوسه نه دي ترلاسه شوې. په پیښور کې د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته به د روانې میاشتې په 9 نیټه د بلدیاتي انتخاباتو حتمي نتیجې ترلاسه کیدلې، خو د نه ملاوېدو په صورت کې به دوی اوس د بلدیاتي انتخاباتو سرکاري او حتمي نتیجې په 12 جون اعلانوي.
دې سمندر شو ویلې دا ډیلی شو د دا هوټل څخه تر چې سلی ریش ډیسټریکټ دی دلی دی یو یو دلی نن چې کله دا رزلټ راځي نو کافی په ګڼ کې دا سره دا رزلټ څه یو ډیر زیات کې نمبر مونږ درته نه یو کیسه دا غي چیکینګ کو خپل افیس کې تسلی کو.
نوموړی زیاتوي چې په دې بلدیاتي انتخاباتو کې د شاوخوا 1,300 لپاره څه د پاسه 4,800 امیدوارانو برخه اخیستې وه. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په نړیواله ټولنه غږ کړی دی د هند پر هغه بیان دی غور وکړي چې د ختیس پاکستان په لنجه کې د ښکېلېدو اعتراف کړی دی. نن د خارجه چارو وزارت په خپله ویبپاڼه د خپل ویان قاضي خلیل الله له خلی لیکلي بنګلادیش ته د هند وزیر اعظم نریندر مودي په خپل سفر کې دا منلې وه چې د هند حکومت په 1971 کال د ختیځې صوبې په لنجه کې ښکېل و چې دا د خپله د پاکستان د هغه دریځ پخلی کوي چې هند د یو مستقل ګاونډي هیواد په هکله منفي کردار ترسره کوي. د هند وزیر اعظم اتوار پرس په ډاکا یونیورسټي کې د خبرو پر مهال ویلي وو پاکستان ترهګری پر مخ وړي او په مسلسله توګه د هند ته ستونزه جوړوي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې نن یې په قبایلي سیمو کې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 12 مشکوکا وسلوال وژلي دي. د پاکستان پوسټ د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر په خپله ویبپاڼه نن خبر خپور کړی دی چې افغان پولي ته نږدې په خبر ایجنسۍ کې نن د پاکستاني الوتکو په برید کې لږ تر لږه 12 مشکوکا وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د کراچۍ پولیس وایي نن سهار په لانډي شاه لطیف ټاون کې نامعلومه وسلوالو د پولیسو په یو ګاډي ډسې کړې او ډي ایس پي مجید عباسي یې وژلی دی. د جنا هسپتال ډاکټرانو نن رسنو ته ویلي چې عباسي په دې برید کې لومړی زخمي شوی و خو وروسته یې هسپتال کې صبر کړه. بلخوا د بلوچستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټي ویلي چې له بېلابېل وسلوالو بریدونو سره تړاو لرونکي درې کسان یې نیولې دي. نوموړي پرون ناوخته په کوټه کې یوې خبري غونډې پر مهال تور پورې کوچ چې د دې صوبې په بدامنۍ کې بهرني او په خاصه توګه د هند استخباراتي اداره را لاس لري. دا په داسې حال کې ده چې د اتوار په ورځ وسلوالو په کوټه کې 15,000 وشلي وو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن تاجکستان ته دوه رسنۍ دوره کوي او تبه د انساني ژوند لپاره د اوبو د اهمیت په اړه په یو کانفرنس کې برخه اخلي. د مشال ریډیو خبریال د پاکستان سرکاري ریډیو په حواله وایي چې په دې کانفرنس کې به د 2015 کال نه تر 2015 کال پورې د اوبو په اړه د منصوبو د عملي کېدلو جاج اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف چارواکي وایي چې په خبر پښتونخوا کې هر کال په زرو ماشومانو کې یو نیم سل ماشومان 15 کلونو ته د رسیدو وړاندې مړ شي، چې بنیادي وجه حفاظتي ټکي نه لګول او د مختلفو ناروغو پر ضد ساسکي نه ورکول دي. د یونیسف یو چارواکي ډاکټر بلال نن مشال ریډیو ته ویل د لړکي په خبر پښتونخوا کې هر شپږ میاشتې پس د صحت صوبایي ادارې او د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې لخوا د مور او ماشوم اونۍ لمانځل کیږي. نوموړي زیاتوي دغه اونۍ د نن نه په ټوله صوبه کې پیل شوه. د کندز ولایت امنیه کمانډانې د طالبانو یو شمیر کمانډان بخنه غواړم یو مشهور کمانډان د کندز بغلان په لوی لاره کې نیولې دي. د کندز امنیه کمانډان سید سرور حسینی نن مشال ریډیو ته ویل دغه کس کاری عبدالله نومیږي او په کندز کې د طالبانو سره نږدې اړیکې درلودي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه د مشال ریډیو نورې د خبریالانو صحافت پاړه د باسنو یوې نړیوالې ټولنې نیوزیم پرون په 2014 کال کې په افغانستان، پاکستان او اوکراین کې د سلور وجل شو خبریالانو په ګډون د نړۍ د ټولو 14 خبریالانو یاد تازه کړ. د دې خبریالانو نمونه پرون په واشنگتن ډي سي کې د نیوز میوزیم یادګاري دیوال باندې ولیکل شو. په دې خبریالانو کې یو د اسوسییټډ پریس اته سل وخت کلنه خبریاله آنیا نیدرینګ هاوس دا چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال په یوې امنیتي پوسټه کې وجل شي، او یو بل نوم د یو 50 کلن نیلس هارنر دی چې د یوې مرکې لپاره روانو چې په سر وشتل شو. په لمانځل شو خبریالانو کې 34 کلن ارشاد مستوري هم شامل دي چې په پاکستان کې د نړیوالو خبرونو آنلاین شبکې په دفتر د وسلوالو په برید کې وجل شي، او همدارس د 30 کلن وی یا چیسلاو ویرمی چې په اوکراین کې د سوتنو مخپټو وسلوال لخوا د فلم اغستو پر مهال وجل شو هم د لمانځل شو خبریالانو په ډله کې دي. وروستۍ خبر دا چې جنسي تشدد د مخنیوي په اړه د ملګرو ملتونو استازي پرون ویلي د اسلامي دولت وسلوالي ډلې چې په عراق او شام کې د کم عمر کومې جنکې نیولې دي، د غلامانو په بازار کې په ډیرو لږو پیسو آن تر دي چې د سیګریټو د یو ډبي په بیا هم خرڅې کړې دي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. له اوس زموږ همکار احمد الله تاسو ته د کرنسۍ بیې او د موسم حال وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.60 روپۍ اخستل کیږي او 102.90 روپۍ نوي پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 145.50 روپۍ او 145.80 روپۍ، یو پاؤنډ 155 روپۍ او 155.40 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ او 28.30 روپۍ، یو سعودي ریال 10.40 روپۍ 10.50 روپۍ، یو افغاني 1.70 روپۍ او 1.30 روپۍ، او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 282 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران کې دوه امکان دي، او په کوټه کې به موسم وچوي. په پیښور کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 26، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې پروانه خبرونه کوي اوري. پرستل هغه چې خبر پښتونخوا پر حکومت په ولایتي انتخاباتو کې د درغلۍ او تورونو پورې شول، د صوبې واکمن ګوند تحریک انصاف نن په پیښور کې د ټاکنو د بیا کولو په خبره د سلام مشورې لپاره ټول ګوندیزه غونډه را بدلې وه. حکومت مخالفه ګوندونه وایي تحریک انصاف ورته ضمانت نشي ورکولی چې دوباره ټاکنې بګنې له درغلۍ پاکې وي.
چرے پرستا حکومت دوبارہ الیکشن ہم کئی نو ردی بس گارنٹی کہ دا حکومت پا یعنی داندلی نہ کئی.
د پاکستان وزیر اعظم نن د یو لوړ پوړي حکومتي پلاوی په ملتیا تاجکستان ته تللی دی. د سیمه چارو اوښندونکو هیله خی چې نواز شریف بل تاجک چارواکو سره د انرژۍ پروژو په اړه خبرې وکړي. او د صحت نړیوال ادارې وایي په پاکستان کې روان کال د پولیو ناروغۍ کمې پیښې ثبت شوې دي. د صحي چارو پوهان هغه لاملونه په ګوته کوي چې د پولیو وایرس د پیدا کېدو او د هغې د خپرېدو له کار سره مرسته کوي.
سمجھے کہ د اوبو نکاسی بھی یا کر سکے د واش رومونو بندوبست یا د صفائی بندوبست نی.
سروے 19 پروگرام پر ژوندۍ بڑھاو رہی ہلے دل مشال ریڈیو سره اوسه. اوریدونکو د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت وروسته له هغې چې مخالف ګوندونو پرې د صوبې په بلدیاتي انتخاباتو کې د درغلۍ او تورونه پورې کړل، نن په پیښور کې ټول ګوندیزه غونډه را بدلې وه. په دغه اړه په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په تیره خپرونه کې موږ ته دا معلومات راکړل.
دغه ونډه چې پای ته ورسېده په دې ټولګوندیزه ونډه کې ټول سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړل شوې وه. په جمعیت علما اسلام، پاکستان پیپلز ګوند، عوامي نېشنل پارټي چې کوم دغه دی درې ګوندي ائتلاف دی، دغه درې ګوندونو په دې کې شرکت ونه او پاکستان مسلم لیگ نن هم په دې کې ګډون ونه کړو. صرف یوازې قومي وطن پارټي په دې کې ګډون وکړو. د هغې صوبایي مشر سکندر خان شرکاو په دې کې موجود و. دغه شان د جماعت اسلامي د صوبایي مشر چې کوم دی پروفیسر ابراهیم، هغه په کې دغه هغې جماعت اسلامي خو په احتیاطي ګوند کې هم راځي. وزیر اعلی خو خبري کانفرنس نه دی کړی، خو د هغې د مشال کم ذرایع دي. هغې په دې کې مشال ریډیو ته وویل چې په دې کې دا فیصله شوې ده چې صوبایي حکومت ته هاي کوټ ته یو خط ولیکي او دا هغه خط ورنه کې به دا متفقو شي چې د انتخابات کم درجه شوي ده یا کم درجه شوي ده. د عدالتي کمیشن جوړ کړی شي او جنرال چې صوبایي وزیر عاطف خان هم له مشال ریډیو سره د شپوره خبرې کولې چې را د انتخاباتو په اړه باندې چې وايي حکومت هیڅ پریکړه نشي کولای ځکه چې دا ټول احتیاط چې کوم دی د الیکشن کمیشن سره دی. او پاکستان تحریک انصاف بیا یو څو وزیرانو سره ما خبرې ته وکړې، هغې وویل چې یاره موږ بیا ټاکنو ته هم تیار یو چې څه فیصله راځي.
لپی خبر د مشال ریډیو خبريال غلام غوث. د خیبر پختونخوا په بلدیاتي ټاکنو کې پر صوبایي حکومت د درغلۍ او د تورونو لګیدو وروسته نن د خیبر پختونخوا حکمران ګوند دغه غونډه را بدلې وه چې په اړه تاسو د غلام غوث نه معلومات واوریدل. د تحریک انصاف غړي وایي دوی تیار دي چې بیا ټاکنې وکړي، خو مخالف ګوندونه بیا وایي د اوسني حکومت په شتون کې د انتخاباتو په سمه توګه د کېدلو امکان نشته. له همدې وجې عوامي نېشنل پارټۍ، پیپلز ګوند او جماعت علما اسلام فیډلې ویلي چې په دغه ټول ګوندیزه کې دوی برخه نه اخلي او تحریک انصاف حکومت د مستعفي کېدو پر غوښتنه ټینګار کوي. خالد خان په دغه اړه دا رپورټ را لېږلی دی.
دا خیبر پختونخوا حکومت د دیرشم مئی مقامی حکومتونو ټاکنو کې دا درغلو په ضد د نه پورس ټول ګوندیز غونډه را بللې ده چې د صوبایي وزیر شاه فرمان په وینا ټول سیاسي ګوندونو ته یې پکې د شرکت بلنه ورکړې ده. دا ګل پورس یو خبري غونډې ته د وینا په مهال صوبایي وزیر شاه فرمان وویل چې مقامی حکومتونو ټاکنو کې د دوی ګوند ته د ټول نه زیات نقصان شوی دی او کچر ټول سیاسي ګوندونه غواړي چې په صوبه کې دی یو ځل بیا دغه ټاکنې شي نو د دوی حکومت دیتا تیار دی.
مونږ ری الیکشن ته تیار یو، مونږ ری پولینګ ته تیار یو، مونږ جاین انویسټیګیشن ته تیار یو. مونږ کسو الیکشن کمیشن سره فیصلو کی مونږ هغه چیلنج کوو بنا مونږ چې په هر طریقه باندې خو صرف خبره دادا چې کدی نه مخ کې سیاسي حکومتونو دا ایکسرسایز کوله ک خلکو له دا حق ور کوله ک لوکل باډیز مخ کې شوي یا کوله نن به دا مسله نه و.
شاه فرمان زیاته کړه چې د مخالف ګوندونو دغه یو غوښتنه چې پښتونخوا حکومت ته د ټاکنو نوړاندې مستفی شي هیڅ جواز نه لري ځکه چې ټاکنې کول د صوبایي حکومت نه بلکې د الیکشن کمیشن ذمہواری و. خو بیا درې ګوندیز اتحادیې، عوامي نېشنل پارټي، پاکستان پیپلز پارټي او جمعیت علما اسلام د صوبایي حکومت لخوا را بلل شوی دغه ټول ګوندیز غونډه کې د ګډون نه انکار کړی دی او د جمعیت علما اسلام صوبایي سر سکتر مولانا شجاع الملک مشال ریډیو ته وویل چې حکومت په لسم جون د دوی احتجاج کمزور کول غواړي نو ځکه دغه یو ګام پورته کړی دی.
موږ دا خبره کوو چې کچر فرستا حکومت کوم دی نو بیا دوباره الیکشن هم کوي نو د دې بس ګارانټي چې دا حکومت په یعنی داملی نه کوي. ځکه د پی سي خدا څخه خبره دی یو قومي داسې مسلې چې دا ری فحل راستل پکاري دا په خالص داملی ده. دان رئیس خلمنی او دا په بنیاټه باندې بنا دا جمعیت علما اسلام سه طریقې اتحاد اپوزیشن جماعتونه دا چې کوم دی نو پدې کې د
دا یادونه دا چې دیرشم مئی مقامی حکومتونو ټاکنو د شیډول مطابق ټول ضلع ریټرننګ افسرانو به په اووم جون سرکاري نتیجې انتخابي کمیشن ته ورکول او خو د الیکشن کمیشن د یو چارواکي په وینا په سلیری شیدلو کې دوی ته د دوو ضلعو نه دغه نتیجې ملو شوې دي کوم چې به اوس دوی په 12 جون اعلان کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د مشال رادیو په منځنۍ څپه کې تخنیکی ستونزې د اچلو وجې کېده شي. تاسو زموږ خبرونه په سمه توګه و نه اوریدئ شي. موږ دغه مسلې په حل کولو بوخت خو تاسو کولی شئ د مشال رادیو خبرونه په لنډو څپو 2012013 15300 او 15300 واوري هم د بلدياتي انتخاباتو د نتایج په اړه د یو بل رپورت د پاکستان الیکشن کمیشن ویلیو چې د خیبر پختونخوا د بلدياتي انتخاباتو رسمي نتیجې به د جون پر وومن اعلانوي چې دغه کار لا هم نه دی شوی. ویل شوی دغه نتایجو په اعلانولو کې ځنډ له دې وجه راغلو چې د صوبې د ټولو ضلعو ریټرنینګ افسران ونه توانېدل چې د ټاکنو نتیجې پر وخت کمیشن ته ولیږي. اوس ټاکل شوی چې د دغو ټاکنو رسمي نتایج به د جون پر 12 اعلان شي. له پیښوره بیا هم خالد خان رپورټ راکوي.
دا خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن یو چارواکي په وینا د صوبې زیات تر ضلعي ریټرننګ افسرانو لخوا دوی ته په 8 جون د مقامي حکومتونو لپاره د ټاکنو نتیجې میلاو نه شوې، نو ځکه الیکشن کمیشن به اوس دغه سرکاري او ختمي نتیجې د روانې میاشتې په 12 نیټه اعلان کوي. بلخوا په دغه ټاکنو کې برخه اخیستونکي امیدوارانو اندېښنې څرګندې کړې دي چې د ضلعي انتظامی لخوا دغه نتیجې واکمن ګوندونه د خپل مقصد د پاره اساری کړی دي او پکار دا چې الیکشن کمیشن د دې مخنیوي لپاره پوره پوره ګامونه پورته کړی. په خبر کې د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد مشال ریډیو ته وویل دیرشم مئی ټاکنو کې سده پاسا سرور اتیازر امیدوارانو برخه اخیستی وه او دغه شان یو سلویخ زره چوکو نتیجې جوړول اسان کار نه و. د زیاته کړه چې الیکشن کمیشن به اوس دغه ختمی او سرکاري نتیجې په 12 جون اعلان کوي.
دانش ویلی کا ڈیلے شو تو دا ہوتا سفتر کی سلوری ڈسٹرکٹ دی دلی دی کیوں یو دلی دن سے کل دا رزلٹ راضی ہوا کافی کو گھنٹے داد سر دا رزلٹ سے ایک دیر زیاد کی نمبر مندر کا میں ہو کے سمجھا گئی چیکنگ کو خپل آفیس کی تسلی کو.
بل خواہ پا پی خور او دا خیبر پختونخوا بیلا بیلو برخو کی دا سیاسی گندونو او امیدوارانو لخوا پا دیر شمعی ٹاکنو کی دا ٹگے او درغلو پزد مظاہرے دوام لری او بیا دا سرکاری او ختمی نتیجو اعلان پا خپل وقت نہ کول د دوی اندیښنې نوري هم زیاتې کړې دي. دا نوخار نه د ضلعي کونسل چوکۍ د پاره یو امیدوار نیازمین په دې اکلا وایي
دا ډېره رندیا خبره ده چې راوړې دي څه د پاره ورکړې دي دا کړي ټوټل 800,000 پورې پولینګ شي دې تر مخه منی شي کولې کلیر کولې او صرف د دې ګډبر د پاره چې د خپل مرزي رزلټونه واخلي اور دې ورکړي خبره اور دې پرې دا غیم بوم جون دې چې کوم تاریخ ورکړې الیکشن کمیشن هغه پرې خو او واپس دوه سم دین دې
خو بیا سویل احمد وای چې په نتیجه کې د بدلون هیڅ گنجائش نشته ځکه چې ټول امیدوارانو ته غیر سرکاري نتیجې هم په هغه شپه ملو شوې دي کوم چې دوی د خپل پولینګ ایجنټ یا د پولینګ عملینا په سناسه طریقه ترلاسه کړی دي.
هغه غیر حدود نتیجې خو په هغه شپه یا بل ورځ مونږ ته ملو شوې وه ټول څه پته لګېدلې ده هر امیدوار ته پته ده خو څوک دې نه بعد چې کله دی مونږ دې ته د خپل ژبه کې کنسالیډیشن آف د ریزلټ وایو هغه ریزلټ خو ډایرکټ ریټرنینګ افسر په یو پیج باندې مونږ ته راکړي او دا ریزلټ چې کوم دی دا نتیجه دی کې باقاعده د هر پولینګ سټیشن د هر امیدوار امیدوار نتیجه مونږ ته هغه کې د دې باقاعده ډیټیل لري چې کوم امیدوار په کوم بوث یا په کوم پولینګ سټیشن باندې څومره ووټ اخیستی.
دا یادونه ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت په پیښور کې یو ټول ګوندیز غونډه رابللې ده خو بیا د صوبې څلور لوی سیاسي ګوندونه عوامي نېشنل پارټي، پاکستان پیپلز پارټي، جمعیت العلماء اسلام فی او پاکستان مسلم لیگ نواز پکې د ګډون نه انکار کړی دی او په 10 جون په ټوله صوبه کې د احتجاج او هړتال غږ ورکړی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان چارواکي وایي د دوو مشکوکو ترهګرو ترڅنګ هغه سړی هم نیولی چې تیر کال یې د پاکستان د هوایي ځواکونو پر خالد ایئر بیس حمله کې لاس درلودل. پرون مازیګر ناوخته د بلوچستان د کورونا چارو وزیر سرفراز بګټي د تیر پشان یو ځل بیا د هندوستان جاسوسي ادارې تورن کړی چې وایي په دغه صوبه کې به امني جوړوي. په دغه اړه ورو د نیاز مساخیل رپورټ.
د بلوچستان د کورونو چارو محکمه وزیر سرفراز بوکټی د دوشنبه په ورځ نوښته خبری کانفرنس کې درې نیول سوي کسان د رسنۍ ترمخ سرګند کړ او ادعا وکړه چې دا د ناقانونه ګرځول سوي تنظیم وسلوال دی. البته د دغه تنظیم نوم په ګوته نه کړ. د خبره دغه وسلوال په بیلابیلو بریدونو کې لاس لري. سرفراز بوکټی په دغه موقع زیاته کړه
جو تین لوگ ہم آپ کے سامنے یہاں پر ہم نے لائے ہیں یہ جن کا تعلق کلدم تنظیم
دغه کوم درې کسان چې موږ تاسو تر مخ سرګندو د دوی تعلق له کلدم تنظیم سره دی. دغه د یک شنبه په شپه زموږ پولیسو د استخباراتي ادارو په مرستي نیولې دي.
پولیس نے انٹیلیجنس ایجنسیز کی مدد سے ان کو گرفتار کیا ہے.
بلخوا د دوشنبه په مازیګر ناوخته د یکشنبه د ورځې 15 وزل سوی هزارګان خاورو ته لسپارلو وروسته پر علمدار سړک د یکچیتی کونسل له اړخه یو احتجاجي غونډه وسوه. په دغه موقع یو هزاره مصر طاهر هزاره وویل: د دغې مځکې هر هر انچ د بېګنا کسانو په وینو سور دی، موږ د سخت ظلم ښکار سوي یو. حال دا دی چې په موږ هدرې یا قبرستانونه آباد سول او آبادیانې مو ورانې سوې، په معاشي توګه مفلوج سولو، او نن په موږ کې داسې یو څوک یا کور نسته د کوم چې یو نه یو کس بېګنا نه یې وزل سوی. یاد دیوی د یکشنبه په ورځ ناوخته د بلوچستان په کوټه کې 15 هزارگان او وروسته په مظاهرو کې یو پښتون سوکیدار وزل سوی وو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د یو لوړپوړي حکومتي پلاوي په ملتیا د یو رسمي سفر په ترڅ کې تاجکستان ته تللی. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت وایي نوموړی به په تاجکستان کې د اوبو په اړه په یوه نړیوال کانفرنس کې پر ګډون سربیره له تاجک چارواکو سره پر خپل منځي او سیمه ییزو اړیکو خبرې وکړي. د سیمه ییزو چارو شنونکي بیا وایي پاکستاني چارواکي به د تاجکستان له غو سره د توانایي پر پروژو هم خبرې وکړي. تفصیل اسلام آباد د احمد الله پر رپورټ کې.
د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د نهې په ورځ د ژوند لپاره اوبه سرخط لاندې شروع شوی نړیوال کانفرنس ته خپله وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د پاکستان په اقتصادي ترقۍ کې زراعت ډېر اهمیت لري، او په راتلونکي وخت کې به د اوبو کمی د ترقی کوونکو ملکونو یوه غټه مسله وي، نو دې لړ کې موږ له خپل منځي مرستې زیاتول پکار دي. د وزیر اعظم وینا وه:
اوبه زموږ د بقا لپاره ډېر ضروري دي، نو موږ لا د اوبو په صحیح توګه استعمال طرف ته خپل پام را ګرځول پکار دي. تر 2015 کال پورې به د اوبو په طلب کې 20% اضافه وشي، او د نړۍ یو لویه برخه به د اوبو د کمی سره مخ شي. نو دا کانفرنس د دې خبرې یادونه کوي چې موږ تر اوسه د اوبو له کمی سره مخ یو.
د یادونې دا چې په کانفرنس کې د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون او د اړوندو نړیوالو او سیمه ییزو ادارو استازي هم ګډون کوي. د وزیر اعظم نواز شریف ته تاجکستان دورې د مصروفیاتو په حق له د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي خواجه ماس طارق مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم بعد خپل دورې پر مهال د تاجکستان صدر امام علي رحمان سره هم ملاقات کوي، چې پکې به د توانایي، اوبو، برېښنا او مواصلاتو په چارو کې د خپل منځي مرستو نه علاوه په نړیوالو او سیمه ییزو چارو هم د خیالاتو څرګندونه کوي. د بارنو چارو کارپو ډاکټر سرفراز خان د وزیر اعظم نواز شریف د تاجکستان دورې په حق لوایي:
1992 کې چې کله هغه ازادي حاصل کړې وه، نو هغه نواز شریف سے دورو د خپل آصف احمد علي سے پلانینګ منسٹر جی کوم هغه ته او هغه سره د بجلی ماهره سائن کړې. هغه سره بیا څه خبره وکړه چې اوس موږ ورته یو پروګرام وایو کاسا، یعنی تاجکستان او کرګیزستان دواړو نو بجلی په افغانستان بلار راځي، نو موږ دې کې دې طرف کې به تر لږ ډیر پرمختګ کیږي. زه خدا نه غواړم چې هغه بجلی راشي، خو ما دوه کې بس عمل ترمن کوشش کی.
د یادونه دا چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دې دوه ورځنۍ دورې بلنه د تاجکستان وزیر اعظم قاهر رسول زاده ورکړې ده، او وزیر اعظم سره په پلاوی کې د اوبو او برېښنا وفاقي وزیر خواجه محمد آصف نه علاوه خصوصي معاون طارق فاطمی هم شامل دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د یو ماشوم د تختولو بیا د وجلو په تور کې د مرګ پر سزا محکوم د شفقت حسین پانسی کېدل یو ځل بیا ځنډیدلی دي. پاکستانی چارواکي وایي نن دغه کس پانسی کېدل خو د سپریم کورټ په حکم یې دا عمل درولی دی. د بشري حقوقو لپاره کارکوونکي نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ تنقید کړی چې پاکستان د مرګ د سزا په عملي کولو کې ډېره بیړه کوي، او په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 109 تورن کسان پانسی کړي دي. د هیومن رائټس واچ د لیکنې مهم ټکی لمه هارون بچاوري. د هیومن رائټس واچ لیکنه وایي د 13 مارچ میاشتې پر 19 نیټه د شفقت حسین د اعدامولو د کراچۍ د یو عدالت امر وروسته له هغې وځنډول شو چې د پاکستان د داخله چارو وزارت د نوموړي د نیولو پر وخت د هغه د عمر په اړه پورته شوو پوښتنو ته د ځواب ویلو لپاره د یوې میاشتې مهلت وغوښت. د حسین وکیلان وایي هغه وخت چې دی ونیول شو عمر یې د 14 او 15 کلونو تر منځ و، خو عدلي مقامات ادعا کوي چې د حسین د بندي کولو پر وخت هغه 23 کلن و. د حسین وکیلانو د دغه مسالې د حل لپاره د یو عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه هم کړې وه چې د لیکنې تر مخه د اسلام آباد هایکورټ د مې پر 13 رد کړه. لیکن کاغی د پاکستانی قانون لمخې د هغه هیواد هاغ وګړو ته چې عمرونه لا تل سکلونو کم وي او پر یو جرم تورن او پیژندل شي د مرګ سزا نشي ورکول کېدای. د پاکستان د سین صوبې پر امنیتي ځواکونو تور دی چې شفقت حسین یې ډیر بد شکنجه کړی او د یو وکلن ماشوم د وژنې جرم یې پرې منلی دی. لیکن وایي په تېرو شپږو میاشتو کې په پاکستان کې ټول ټال 109 مجرمان په دار وځړول شول. له هغو شاوخوا 8000 کسانو څخه چې د هیواد عدالتونو د مرګ په سزا محکوم کړي سلګونه یې انتظار باسي چې په راتلونکو اونیو کې اعدام کړل شي. د پاکستان حکومت د ترهګرۍ په تور د پیژندل شو کسانو په دار ځړولو لړۍ 13 دسمبر میاشت د پېښور پر یوه سکول د طالبانو د خونړي برید په غبرګون کې پیل کړه. همداراز د ترهګرۍ له پېښو سره د تړاو په شک کې پر نیول شو کسانو د مقدمو چلولو لپاره ځانګړي پوځي عدالتونه هم جوړ کړل شول. یو بل موضوع چې د هیومن رائټس واچ په لیکنه کې یادونه شوې د پېښور پر ښوونځي د طالبانو له برید وروسته په پاکستان کې د هیواد د امنیتي ادارو لخوا د افغان کډوالو ځورول کېدل دي. لیکن وایي د پاکستان حکومت مکلف دی چې په هغه هیواد کې د ترهګرۍ کېدونکو پېښو ته د نړیوال قانون د معیارونو په پام کې نیولو سره ځواب ووایي. لیکن زیاتوي تر هغې چې د پاکستان حکومت بشري حقونو او نړیوال قانون ته د درناوي یوه پالیسي مخته راوړي په هغه هیواد کې به د شفقت حسین په څیر ډیری خلک په دار وځړول شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
د صحت نړیواله اداره WHO وایي په پاکستان کې د تیر کال په نسبت د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د پولیو په ناروغۍ کې شاوخوا 70% کمی راغلی دی. دوی د دې یوه لویه وجه په سمه طریقه د پولیو ضد کمپین کېدل ښودلي. سمو د وړاندې یادې ادارې ویلو چې د پاکستان حکومت په هیواد کې د پولیو ناروغۍ د وایرس د له منځه وړلو لپاره کټولي ګامونه وانغستل نو کېدای شي په وګړو یې سفري بندیزونه ولګي. یعنی سي اجمل پر دغه موضوع رپورټ جوړ کړی دی.
د صحت نړیوالې ادارې WHO چارواکي وایي په پاکستان کې د تیر کال پرتلا سخ کال د پولیو په ناروغۍ کې کمی راغلی دی. د WHO د پولیو د څانګې یو مشر ډاکټر زبیر مفتی وایي چې د تیر کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د پولیو د ناروغۍ څخه د پاسه 80 کیسونه رپورټ شوي وو او سخ کال په هم دومره موده کې شاوخوا 40 کیسونه مخه ته راغلي دي.
په پولیو کې کمی ضرور راغلی دی او بنیادی وجه یې دا دی چې د پاکستان د حکومت تر مخه په زیاتره هغو سیمو لکه وزیرستان او خیبر ایجنسی کې هم ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکړل شوې دي چې ورته باید واکسینو رسایي ممکنه نه و. کراچۍ او پېښور کې هم سلک شان د پولیو پر ضد د کمپاینونو کولو کې بهتري راغلې ده.
په پاکستان کې په 2014 کال کې د پولیو د ناروغانو شمیره تر 300 زیاته شوې و چې د صحت د چارواکو تر مخه دا په دغه هیواد کې د 1990 کال وروسته یو ریکارډ شمیره و. لسواد سره تعلق لرونکي ډاکټر حسین احمد چې د پولیو ناروغۍ وهل دي او دا مهال د مازوره ماشومانو لپاره د سلوټ فور سپیشل پرسنز په نامه یو اداره هم چلوي وایي چې د پولیو له وجې په ژوند کې د لوړو زده کړو په څیر ډېر ارمانونه نه دي پوره شوي.
دا تاسو خپل بچو ته ورکي او سوچي دغه په لار کې خړ دغه هغه د نرغي د الله درزا لپاره چې بل حسین احمد پیغام شي په معاشره کې معذوره.
طالبانو په 2001 کال کې په سوات او په 2012 کال کې په وزیرستان کې د پولیو په ساسکو بندیز اعلان کړی وو. په پاکستان کې د پولیو په کارکونکو په وار وار بریدونه هم شوي دي چې پکې ګڼو کارکونکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د پولیو د ناروغۍ پر ضد یو کارکونکي ډاکټر عبدالجمیل وایي باید د پاکستان حکومت د پولیو د ناروغۍ پر ضد د مهمونو سره سره د څښا اوبو د ختمولو د نکاسۍ او صفایي نظام او د پولیو د کارکونکو امنیت سم کړي.
خاص کر چې کوم ځای کې د اوبو نکاسین وي یا چرته کې د واشرومونو بندوبست وي یا د صفایي بندوبست وي په ګنده اوبو کې دا ډېر زیات وي نو اوس په داسې حالاتو کې په چارته سلو ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورسي نو هلته چونکې په نوم چاکتر چل کې دا جرسومه موجوده ده نو بیا لږ.
د WHO چارواکي محمد زبیر مفتی وایي په پاکستان کې سخت کل د پولیو په کیسونو کې کمی لیدل کیږي خو د پولیو پرنس کې پر اختیار توګه د کمی راتللو پاړه به روان کال په اخره کې معلومیږي.
پولیو کیسز ویسے ہی
د پولیو کیسونه هسه هم په یخنۍ کې کمیږي ځکه چې د پولیو د وایرس بل ته د منتقل کېدلو صلاحیت د دسمبر نه تر اپریل میاشتو پورې کم شي خو د ګرمۍ په موسم کې دا بیا زیات شي بلدا چې کله هم یو جراثیم په یو ځای په ډیرو خلکو حمله وکړي نو د څه وخت لپاره د هغه جراثیم د حمله کولو صلاحیت کمزورې شي نو دا به د ګرمۍ د موسم وروسته معلومیږي چې رښتیا هم په پاکستان کې د پولیو وایرس کم شوی دی او کنه
تیره میاشت د صحت نړیوالې کمیټې یا آی ایچ آر په خپل یو رپورت کې ویلي دي چې په پاکستان کې اوس هم د پولیو وایرس موجود دی نو باید چې دا هیواد د راتلونکو دریو میاشتو لپاره هم نور هیوادونو ته د سفر کوونکو لپاره د پولیو ساسکو ورکولو عمل جاری وساتي
د انیسی اجمل رپورت موریدو اوسم د انیسی اجمل نه لن خبرونه اوریدونکو ورپسې بیا زمونږ بل همکارا ملیحه میرزاده براته سروې خبرونه په ژوندې بڼه وړاندې کړي
په پیښور کې د وزیر اعلی په مشرۍ کې په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو د تورونو په اړه چلګندي ته غونډه پای ته ورسېده د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی نن خبري اعلان وکړ چې په دې ټولو غونډې ته غونډه کې ټولو غونډو ته بلنه ورکړل شوې خو په دې غونډه کې یوازې پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامي او د عوامي جمهوریت اتحاد غوندونو برخه وانسته د پاکستان امنیتی چارواکي وایي چې نن یې په قبایلي سیمو یعنی په خبري ایجنسۍ کې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 12 مشکوکا وسله وال وژلي دي په اوسه خبره په خپل ویب پاڼې په د آی اس پی آر په ویب پاڼې لیکلې ده د بلوچستان صوبې د کورونا چارو وزیر سرفراز بکټي ویلي چې د ناقانونه ګرځول شوې وسله والې ډلې درې کسان یې نیولې دي نوموړي پرې ناوخته په کوټه کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې د دې صوبې په بدامنۍ کې بهرنۍ او په خاصه توګه د هند استخباراتي اداره لاس لري د کراچۍ پولیس وایي نن سهار په لانډي شالتیف ټاون کې نامعلومه وسله والو د پولیسو په یو غاړي ډسې کړي او ډي اس پی مجید عباسي یې وژلې دي د جنا هسپتال ډاکټرانو مطبوعاتو ته نن ویلي چې عباسي په دې برید کې لومړی زخمي شوی او وروسته په هسپتال کې ساه ورکړه د پیښې په اړه لچا نه ده منلې ټاکل شوې چې نن به وزیر اعظم نواز شریف په دورسني سفر تاجکستان ته ولاړ شي او هلته به د انساني ژوند لپاره د اوبو د اهمیت په اړه په یو کانفرنس کې برخه واخلي په دې کانفرنس کې به د 2015 کال نه تر 2015 کال پورې د اوبو په اړه د منصوبو د عملي کېدلو جاج اخیستل کیږي د کندز ولایت امنیت قومندانې د طالبانو یو مشهور قومندان د کندز بغلان په لویه لاره کې نیولې دی د کندز امنیت قومندان سید سرور حسینی نن مشال ویډیا ته ویلي چې د مرکز کاری عبدالله نومیږي او په کندز کې طالبانو سره نږدې اړیکې درلودې طالبانو لا په دې اړه څه ویلي د خبریالانو صحافت په اړه د باسنو یوې نړیوالې ټولنې نیوزیم پرون په 2013 کال کې په افغانستان پاکستان او اوکراین کې د څلورو وژل شو خبریالانو په ګډون د نړۍ د ټولو 1400 خبریالانو یاد تازه کړ السلام علیکم او ستړی مشی په سروې پروګرام کې درته زمليحه امیر زاده هرکلی وایم امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله بې په نننی پروګرام کې را سره لا پیښوره د عوامي نشنګون سره تعلق لرونکو د پاکستان د قومي اسمبلی په خوانی غړي جمیله ګیلانی ملمنه ده جمیله بیبی د 13-15 کالو راځي د یاد سیاسي ګون سره تعلق ساتي په نننی پروګرام کې بل ملمنی سره د غوې د ژوند او سیاست په حواله خبرې کوو د دې ترڅنګ جمیله بیبی د لاس د ګلکاری کاروبار هم کوي په دې حق لبتره هم تپوسونه او تاسو هم را سره په پروګرام کې برخه واخلئ کو دا ملمنې نه پښتنه لري نو را سره شریک کړئ اول لزان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ په تو لیکه روس بیا ملمنې سره نیخ په نیخه خبرې کو مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ
زمونږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دی
0-0-0-2-0-2-2-0-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
مشمیری لسان سره ولیکه
0800220333
او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
تاسو سروې پروګرام ته غوږی څنګه چې د پروګرام په سر کې مونږ تاسو ته ویل نن موږ سره د پېښور نه جمیله ګیلانی بیبي میلمنه ده. جمیله بیبي تاسو ته په دې پروګرام کې هرکلی وایو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو نه ډېره ډېره مننه کوو چې تاسو په پروګرام کې را سره برخه واخسته او اوریدونکو ته چې څنګه مونږ ویل په دې پروګرام کې بس تاسو د ژوند او کار په حواله خبرې کوو نو مننه درنه کوو. جمیله بیبی دا پختنی خوډیری دی یو وخت کم دی نو زبه شروعاتو کم تاسو خو پاتې کېږي په پیښور کې دره تو وای چې د پختونخوا د کمې سیمې سره تعلق ساتي او تاسو بنیادی تعلیم چرته حاصل کړی دی؟
جی زما تعلق مردان خار سره دی او ما خپل تعلیم ابتدایي او کالج پورې الته کړی دی په مردان کالج پورې او بیا په خبر پوهنتون کې ایم اے سائیکالوجی کړی دی.
خاجی پېښور پوهنتون کې تاسو اعلی تعلیم حاصل کړی دی نو دا راته وایي چې سیاست ته مو کله مخه وشوا یا په دې کې بیا قدم څنګه کې خوده لای تاسو د ماشوموالي نه داسې سیاسي شعور او ذهن وی کنه چې جوړ وینو آیا داسې سو؟
جی جی دا سو چې جی سکول کې ما زمونږ د کور ماحول لږ سیاسي وو. زما پلار چونکی سیاست کې وو نو موږ به د کور کې به مختلف قسم میگزین رسالې راتلې. بیا زما پلار چې کوم د کار رو نو هلته هم یو خلک به راتلل هلته به کېناستل دا سیاسي بحثونه به کول خبرې به کولې. موږ هم دغه ماحول کې رالوی شو نو هغه یو سیاسي اثر را باندې وو او سټډیز به هم کوله دغه حواله سره. بیا کالج کې به زما روجان وو د سیاست طرف ته او کالج کې بیا زه د کالج د یونین زموږ خو هغه وخت کې د سټوډنټ یونین باندې پابندي نه وه او الیکشنز به کېدل پراپر. نو ما د خپل کالج د یونین صدارت کړی وو هلته ما الیکشن وګټو او زه صدروم د مردان کالج. خو دغه وخت کې چونکې د ضیا الحق حکومت وو او هغه په سټوډنټ یونینز باندې پابندي ولګوله نو زمونږ د آخري سټوډنټ یونین وو چې مونږ بیجز واغستې شول او هغې نه پس بیا د سټوډنټ یونین الیکشنز لا تر اوسه پورې نه دي شوی. نو زما سیاسي رجحان ډېر مخکې نه وغورځي.
صحیح. او بیا تاسو چې اوس تر اوسه چې کوم د سیاست سفر دی نو هغې ته څنګه ګورئ؟ د څه سره ستاسو بیا شروعات شو په عملي میدان کې؟
داسې ده چې دا اکټیویزم خو مونږ کولو وخت په وخت د هیومن رایټ کمیشن سره ما کار کولو او دا اکټیویسټ هم وم او د وطن کې دا حالات هم داسې په تیزی سره بدلېدل. نو دا د ایم ایم اے حکومت چې کله راغی نو مونږ سره فکر شو چې اوس یو سیاسي پارټی ته مطلب تک ضروری دی ځکه چې هغې کې داسې کول لري چې دا بل بورډ باندې د ښځو تصویرونو باندې مخونه تورول شروع کړل او دغسې قسم اکټیویټیز. نو مونږ وایو چې اوس مونږ دا اوس وخت دی چې مونږ یو داسې سیاسي پارټی ته لاړ شو چې کوم ځای کې د ښځو په حوالې سره هم زمونږ خبره اورېدی شي او مونږ چې کوم دا د وطن کې ډېر په تیزی سره دا حالات بدلېدل د دې نه هم مونږ بهر پاتې نه شو. د دې د مخنیوي دپاره مونږ یو 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 داسې پارټی ته لاړ شو چې کومه زمونږ د خیالاتو سره هم مطابقت لري. مونږ عوامي نیشنل پارټی غوره وګڼله چې مونږ هلته لاړ شو ځکه چې هلته د ښځو په حواله هم یو سوچ وو او یو سیکولر پارټی هم وه او مونږ چې کوم د دې وطن د پاره حالات لیدل هغې مخنیوی هم هلته نه کېدی شو. په دې وجه مونږ لاړو عوامي نیشنل پارټی ته. مونږ په یو حد تعداد کې د ښځو یو غټ ګروپ موږ په یو ځای لاړو الته موږ عوامي نیشنل پارټي ته لاړو اسی خو هم زما لکه زموږ چې کوم کورنی بیک گراؤنڈ و نو موږ مختلف یعنی زما نکاح نه چې و نو هغه هم د باچا خان د لارې خلک و زما پلارم یو سرګل و په دغه حوالې سره هو از خپله د د لیفټ سیاست سره هم زما تعلق پاتې شو په سټوډنټ یونین چې کله سټوډنټ لایف کې هو اوس چې کوم زموږ وطن کې حالات و نو هغې موږ یو قسم لا هغې دپاره زموږ غوره پارټي چې وه نو هغه عوامي نیشنل پارټي وه ځکه چې هغه حالاتو ته هغه کلکه ولاړه وه او خبرې کوله.
جمیله بیبی تاسو نه به تاسو کو چې تاسو څه فکر کوئ خزینه پارلمنټیرین زیاده پارلمان چې کوم غړي دی هغه څه مسلې لري بیا په تیر د قانون سازه په حواله دوی ته کوم لوی مسلې دی یا دوی د اسمبلی په کارونو کې فعال رول لوبول او د قانون سازه لپاره د ضرورت سره سم صلاحیت او تربیت لري او کسنګ دا څه دی
چې زموږ د وطن کې خو داسي لکه ان تر باندې خزي چې سیاست تراشی نو اکثریت خو چې دی نو هغه بس همدغه سي یو کوشش یو شاته یو سګل وی داسې نه چې هغه دغه سي راشي او د سمله تلاړ شي خو داسې دی چې مطلب هغه ضرورت بي چې هغه ته د کله چې کله پورې د قانون سازه خبره ده نو قانون سازي کې د هغه هغه سوشل اسپیکټ چې دی هغه نه خو هغه خبر وي کنه خو قانوني چې کله بیا یو قانون سازه ته خبره راشي نو هغه کې د مدد ضرورت وي خو دا هغه کولی شي چې هغه د پراغه فیسیلیټیشن او شي چې هغه سره هغه کې مدد وکړي ځکه چې خزه دا هغه د سوشل اسپیکټ نه چې خبر وي دا مسلې د سوشل اسپیکټ نه خبر وي هغه هم په خپل په دې وطن خلک وي نو د وطن خلک هم په د خپل مسلو نه خبر وي څنګه چې سړي خبر وي خزم خبر وي دا څه مسله نه وي
خو
ځکه چې دا څه خو بیا وکړي شي نو دې سړي هم دا څه راشي هغه سره پیسې وي هغه الیکشن وګټي او هغه راشي نو هغه شانتي دا هغه لپاره هم په قانون سازه کې مشکلات هم وي او اهم وي نور موږ د قومي سملې کې دا څه ډیسکریمینیشن نه کېږي چې خزو سره کېږي یا په دغه حواله سره چې هغه خزي وي نو او کچیږي هم لګدي نو هغه خزي دومره الرټ وي هغه ته چې د هغه خلاف आवाज اوچتوي او هر وخت تیاری وي چې هغه خلاف فرض کس داسې قسم خبره کیږي نو هغه هغه ته الرټ کیږي.
سمد جی جمیله بیبی مونږ ته یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی هغه ته وار ورکو چې تاسو نه څه پوښتنه لري. السلام علیکم.
ٹھیک
جی
وعلیکم
السلام. ستړي مشر اوره مشال ریډیو ته په خیره لیست تاسو نوم څه دی او پوښتنه مو څه ده؟
زه عبدالسلام چکزې د کوټ څخه خبرې کوم.
جی عبدالسلام اوره ستړي مشي چې تاسو ټلیفون کړی دی ډېر مننه درنه کوم څه پوښتنه لري؟
خورې ملیا مرزاده ما اول ټلیفون په مشال ریډیو کې ما دا وخت سیګنالوم خاص کار نه کوي ما اول ټلیفون
بخنه غواړو د دوی د ټلیفون لیکه دا دی کته شو ډیره بخنه در نغواړو یو بل اوریدونکو ته وار وار کو چې هغه سپوختنه لري. السلام علیکم.
السلام علیکم.
ستړي مشر اوره نوم مسدې او تاسو
نصرت الله جلال دې خبره کوم د کلیپ کولانه.
جی نصرت الله اوره پوښتنه مو سده
جستاسو مشال ریډیو ده کنه؟
بالکل مشال ریډیو دا سروې پروگرام دی مو سره د پیښور نا جمیله ګیلانی بیبی ملمنه د تاسو پوښتنه ساده.
جی جی جمیله بیبی ته زما سلامونه وایم او زه ټول د مشال ریډیو همکارانو چاپانو ته سلامونه وایم او زما پوښتنه ده د جمیله بیبی ته
جی
چې خیبر پښتونخوا کې نن سبا کمې درغلیانې شروع دي په دې پرانو باندې زما دا دغه ده کنه
ضرور تاسو
پوښتنه زه و دې ته دا تل کوم چې به یو دا کم اپوزیشن دغه چې دی بندونه چې دی
جی
و دې ته زوایم چې تاسو له جوډیشل کمیشن سرکاری جوډیشل کمیشن جوړ کا سه تاسو د احتجاج نه پیدا مهاله سه زه جمیله بیبی ته دا اپیل کوم چې بای دی دا خبره وا د اپوزیشن ګوندونو ته شایع کی چې آیا دی دغه دا کمیشن دا کار واخلي اور حکومت استعفا ورکول صدا لوګانا غسل نه دی چې بای نن واخلي درته پرېږدي دا مونږ وای چې
صحیح شو جی بخنه در نغواړو په ټلیفون کې سونزراله تاسو خبره جمیله بیبی تور رسید او دوی وی چې تاسو جوډیشل کمیشن لکه د خیبر پختونخوا کې د ووټونو په اړه سچې د دوی کم تحفظات او غي په اړه دوی تاسو سوال نو جمیله بیبی کو سوال غواړي په دې حواله سره
جی دا څه دی چې حکومت راول مونږه کله هم د غنډې پروګرام زمونږ اسنه د پاتې شوی او مونږ غواړو چې دا یو جمهوریت طریقې سره د حکومت راغی نو مونږ ورته آ وخم ویلکم کړو او اوس خبره دادا چې اوس کما دالیو دا او ډیر په غلطه طریقه هر چاولې دل هر څوک ته خبر دی نو مونږ دا غواړو چې ک دی وی چې بیا الیکشن کو مونږ دا غواړو ک بیا الیکشن کوي نو بیا د دې حکومت مونږ الیکشن کولو ته تیار نه یو بیا دې یو ابوري حکومت راشي چې کوم دې الیکشنو کې او یا دې دوباره الیکشن وشي چې ځکه چې دې دا حکومت په بلدیاتی الیکشن کې ناکامه شو او ډېر غټه پیمانه باندې دانلی شو نو دا چې حکومت د لاندې دوباره الیکشن کول شي دی یا په دې باندې د اس قسم اعتبار پاتې نه شو چې خلک په کې دومره غټ تعداد کې مړ شول او خلک په کې دومره اوکړي د خلکو هر قسم زیان وشول نو په داسې حکومت باندې زموږ اعتبار پاتې نه شو اوس مونږ دا غواړو چې د دې خلاف یو تحریک وچلېږي نو د خیره سره سبا نه یو تحریک د دې خلاف شروع کیږي او هغه کې نور سیاسي ګوندونه هم شامل دي سره زمونږه او امید دي چې دا به یو ډېر کامیاب تحریک د دې خلاف وچلېږي
جی جمیله بیبی د انتخاباتو خبره کیږي نو په خیبر پښتونخوا کې د ښځو سیاست او کتل شی بیا په دې روستیو کې کتا سو انتخاباتو ته وګورنه پدې کې په دیر کې د خزو د ووټ چولو مسله ډیره ګرمه وه بیا تاسو د خزو د رای چونې د اهمیت په اړه څه فکر کوئ
تاسو په اخیری خبره پوه نه شوم چې
په دیر کې د چې خزو چې ووټ اچي دا غي څه اهمیت دی د خزو ووټ اچول
ګورې جی د خزو د ووټ هم دومره اهمیت دی سمره چې د سړو د ووټ اهمیت دی بعض خلک او بعض علاقو کې دغه سیوشي چې په دې بانه باندې خلک د ښځو په ووټ باندې پابندي ولګي خو دا هم زموږ د پارټۍ یو غړې لاړله عدالت ته وږي هغه چې کوم یو غلط کار شوی و او په ښځو پابندي لګېدلې وه په دغه حلقه کې نو په دیر کې نو هغې هغه عدالت هغوی هلته الیکشن دوباره اوس ته خیره کېږي به نو په 12 جولای باندې نو دا د چې اوس قانون شته په دې ملک کې او که یو غلط کار کېږي او په هغې په وخت باندې مخنیوی کېږي نو امید دی چې موږ به دا هغه کې دا قسم خلکو چې رواجونه رسمونه جوړ کړي دي نو دې ختمولو کې به مونږه کامیاب شو
جی
نو زمونږ د پاتې یو غړې عدالت تلاړه او نور سیول سوسایټي ورسره ودرې دا خبره باندې او هغه عدالت فیصله زمونږ په حق کې وکړه او سلیکشن چې دی لګیا دی اوس په کې کې دوباره
جی
نو هغه دا اوس چې داسې قسم فیصلې په وخت شي نو احساس هم خلکو ته شي او آینده به کله هم داسې کولو ته جرأت به ونه کړي
صحیح جمیله بیبی په خیبر پښتونخوا کې که د ښځو سیاست ته وګورونو بیا زیاتره ښځې له مردان ثوابې او د 400 سره تعلق ساتي چې هغوی بیا سیاست ته راوتلې دي د دې څه وجه ده چې هم له دغو سیمو زیاتې ښځې په سیاست کې برخه اخلي او بیا په نورو سیمو کې داسې څه په کار دي چې هلته نه هم زیاتې ښځې سیاست ته راشي
دا مین خارونه دی دا خری علاقې دی چې کوم ځای کې لږ کوم ته تعلیم په حساب سره بهتري دا او دغه دی نو دغه وجه دلته نه زیات تر خوځې چې کوم سیاست تر راځي یا نور دا سمخ کېږي داغه د دې علاقو خوځې دی نو که دغه موقع زمونږ نور علاقو ته او خاص کر فاتحه ته هم ورکړي شي د بهتري طرف ته لاړ شي نو د هغه نه هم همدغه سي خزي راتلل شروع شي. دا
سمدا اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته غوږی لبه د مرغه زمونږ د ملمنې جمیله ګیلانی بیبي سر زمونږ د ټلیفون رابطه منقطع شوې ده. مونږ کوشش کوو چې دا غوی سره یو وار بیا رابطه ټینګه شي او غوی سره بیا خبري وکړل شو. تر هغه تاسو ته یو وار بیا یادګرنه درکو چې تاسو په دې پروګرام کې برخه اخستل شئ او مشال ریډیو ته ټلیفون کول شئ او کوم د ملمنې نستاسو پوښتنې وینو هغه را سره شریکول شئ. تاسو د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې او د اسکایپ ته وړاندې کوو. تاسو ځان سره ولیکئ تر هغې مونږ کوشش کوو چې یو وار بیا مو د ملمنې سره رابطه ټینګه شي. مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او مونږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زمونږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دی:
00420221100 00420221200 00420221200 00420221200 00420221200 00420221200 00420221200 00420221200 00420221200 00420221200 00420221200 00420221200 00420221200 00420221200 00420221200 00420221200 00420221200 00420221200 00420221200 00420221200 00420221200 00420221200 00420221200 00420221200
مشال
ریڈیو
تاسو سروې پروګرام ته غوږی مونږ یو ورځ بیا تاسو ته هرکلی وایو. د جمیله ګیلانی سره زموږ د ټلیفون اړیکه بیا ټینګه شوې ده. جمیله بیبي تاسو ته یو ورځ بیا هرکلی وایو. مننه درنه کو. بیا به زه یو واري د پښتنو سلسله جاری کما اوریدونکو نه به هم ټلیفونونه اخلو چې هغوی تاسو نه څه تپوس کوي. زه به تپوس کوم که وکتل شي نو نور سیاسي ګوندونه چې دی هغوی خپله د ښځو جدا وینګ یا څنګه لري تاسو دې ته په کومه سترګه ګورئ؟
بیبی زمونږ پاټه کې دا شی نشته دی. زمونږ بیل وینګ نشته دی. مونږ انسانانو په یووالی یقین لرو چې دا ټول مساوي دي. نو دا بیل ګوندونه زمونږ په نظر کې د پاټې یو بیل برخه ضرورت نشته دی. مونږ چې دی ټیک ته مونږ ته بار ځایونو کې مونږ ته حالات داسې چې مونږ ښځو بیل یې خپلو کې رایوځی شي هغه وکړي خو هغه هم د مین پاټې حصه یې هغه بیل دا برخه نه وي. زمونږ پاټې کې دا شی نشته دی. مونږ ځکه چې مونږ د ښځو د سړو ته په مساوات برابرۍ باندې یقین لرو نو هغې ته د بیل برخې جوړولو ضرورت مونږ نه محسوسوو.
جی صحیح. جمیلہ بی بی یو بل ته پوښتنه به وکم چې مسائل خو په ټولنه کې ډېر موجود دي خو کومې داسې مهمې مسلې دي چې په ترجیحي بنیادونو ورته پاملرنه پکار ده او ضرورت دی چې هغه په ترجیحي بنیادونو حل کړل شي ستاسو په فکر؟
زمونږ په وطن کې خو جی مسلې بشماره دي خو مونږ چې کوم غټې مسلو ته په مخه یو د تیرو د ډیر شو کالو نه هغې کې د ټولو نه غټه خبره خو د امنیت ده. دلته امن نشته دی. نو چې امن نه نو ته خوشحالي او ښېګړه او تعلیم او مخکې پرمختګ دا ټولې خبرې ممکنه پاتې نه شي. نو مونږ د تیرو ډیر شو څلوېښتو کالو نه په دې جنگ کې نښتي یو. کوم چې زمونږ خپل اول جنگ نو مونږ د افغانستان په جنگ کې حصہ واغسته او هغه جنگ بیا مونږ خپل کور ته راوړو. نو دا دغه مهمه مسله چې دا دی مونږ ډېر وروسته پاتې کړو. مونږ یې د ژوند نه وښکو. مونږ یې د دنیا نه بیل کړو. نو دا مونږ دپاره د ټولو نه اهم مسله ده. او چې دا مسله چې تر څو مونږ سر ته نه رسولې نو مونږ د نورو مسلو چې دی مخنیوی نشو کولی. دویمه زمونږ چې زما په نظر کې اهم مسله ده هغه دا ده چې پښتونخوا چې ده هغه فاتح سره نږدو بلکې د فاتح او پښتونخوا تقریبا یو لکه اوس په خبر کې ناست یم نو زمانه د 15 منټو په فاصله باندې فاتح ده. دغسې د پختونخوا هر ڈسٹرکٹ چې دی دا هغه نه د فاتا یو ایجنسی و سره نږدې ده. نو فاتا چې دا هغه د امنیت په حساب سره او د تعلیم په حساب سره په دې ټولو خبرو کې فاتا ډېره رسته ده. هلته د پاکستان قانون هم لاګو نه دی. نو دغه حساب سره د فاتا مسله چې ده نو دا هم هلته اوسه پورې د ایف سی آر هغه قانون دی او هلته د خلکو ژوند چې دی هغه که مونږ وګورو نو ته به وایي چې هغه په بلې سدی کې اوسي. نو د فاتا دا مسله چې ده دا هم زما په نیس باندې دا یو اهم ډېر اهم مسله ده چې دا مسله مونږ نه حل کړې. نو زمونږ د خپل وطن د خپلې سیمې د خپلې خطې چې دی آبادی او ترقی مونږ نشو لیدلی. او د ښځو د مخ کې دغه هم ډېره اهم مسله ده ځکه چې زمونږ ښځې سړو نه هم لکه ظاهره ده زمونږ د وطن سړی هم رسو پاتې دي خو زمونږ ښځې د هغې نه هم ډېرې رسو دي. خو هغه چې په یو وطن کې یو صحیح سیستم راشي نو دا دا ټولې مسلې د تعلیم او دا ټولې به ورسره روانې شي. خو د ښځو جدوجهد چې دی هغه ورسره ضروري دی. ښځې لګیا دي ورسره ورسره د خپلو حقوقو جنګ کوي د خپل حقوقو دپاره جدوجهد کوي او دا ضروري شی دی چې د ښځو دی جدوجهد چې دی هغه هر قسمه حالاتو کې ایون چې یورپ امریکا کې هم ښځې د خپل حقوقو دپاره چې کوم ځکه چې ښځې په صدیانو نه نہ د دې ڈسکریمینیشن ښکار دي نو انته مخالې چې دنیا کې هر ځای کې ضرورت وي چې ښځې د خپل حقوقو لپاره आवाज وکړي او زموږ په ملکونو کې بیا د ټول نه زیات ضرورت وي.
صحیح جميله بيبي او اوریدونکو نه تاسو کو چې هغه ستاسو نه څه پوښتنه لري. السلام علیکم.
السلام علیکم انعام الله خبرې کوم لکه مروت نه
جی انعام الله رو رستړې مشي وخت ډیر کم دی سر
ځه زه خدامان چې کوم تاسو موضوع باندې خبرې کوو چې سیاست چې شذو ته حق ورکول ډیر ضروری دي. ما خپل بچی په دې بلدیاتو انتخاباتو چې درول و او هغه ماشاءالله په شا باری اکثریت سره پاس شوی ده. ما خپل بچی ده کنه
ماشاءالله جی
ډیر خبره ده انعام الله ډیر خبره
ریزرو سیټ باندې خواتینو سیټ باندې ما خپل الیکشن لړاو کړی دا بچی او په کامیاب ده. خو زه د خور نه و پوښتنه کوم ځکه چې تاسو ټایم ډیر نازک تا
جی جی
چې مولا د فاټا چې کوم رونه دی دې ته خو په عین چې ډیر رکاوټونه دي دوه خو سیاسي حقوق دوه ته نه دي حاصل. د وکیل او د دلیل او د اپیل حق نه دا ورته حاصل. نو دې پر چې د جهود په کار ده چې د موږ ورونو ته ټول سیاسي حقوق ملاو سي او چې کوم آئینی حقوق ته هغه ملاو سي ځکه چې دومره دوی پاکستانیان دي چې څوره یو بل پاکستان آیدا دومره دوی د پاکستان وفادار دي چې بل پاکستان څوره وفادار دي. نو دې پر تاسو څه داسې فارمولا یا لائن اف اکشن تیار کړای دا ډیره مننه
ډیره مننه انعام الله رو راجی جميله بيبي تاسو سره بس ما چې 2 منټه دي تاسو کو جواب
جی ما خود دغه خبره په خپل چې کوم زمونږ مسلې دي هغه کې مې په اول نمبر څه کواچولا چې زما د پاتې هم د فاټا په حق له باندې دی یو کلیر سټانس دی او موږ په د فاټا د حق د سره همیشه خبرې کوو د ځکه چې دا یو پښتانه یو د یو بل نه بېلېدې نه شو ژبه مو یو ده دستور مو یو دی کلچر مو یو دی ایشی داسې بېل نه دی. نو موږ هر کله چې د خپل حق خبره کوو نو موږ ورسره د فاټه خبره کوو او دغه زمونږ په پرایورټي کې ده زمونږ په پرایورټي کې شامل خبره ده چې د فاټه د حق لپاره جدوجهد کول چې دی هغه ډېر ضروري دی. خو موږ بیا هم دا وایو چې د فاټه د خلکو اختیار دی دا چې فاټا د خلک به هم په دې کې د خپل جدوجهد واچي ځکه چې دای د خوښ نه بغیر نشي کېږي چې فاټا او پښتونخوا د یو شي. نو ځکه چې دا به د فاټا خلک خپل فیصله په خپله کوي نو دا غي جدوجهد چې دی هغه زمونږ د جدوجهد سره ډېر ضروري دی چې څنګه مونږ لګیایو د فاټا خلک به هم دې لپاره جدوجهد کوي چې څنګه د پښتونخوا قانون دی د پاکستان قانون دی. نو هغه چې تر څو پورې د پښتونخوا لسنی جوړ شوی دا یو شوینی د یو بل نه بیل نه دا لري نه دا نو تر هغه پورې فاټا کې تبدیلی نشي راتلی.
صحیح ډیره ډیره
زکه خپل رور ته دا وایم چې تاسو جدوجهد چې دی د فاټا د خلکو جدوجهد اهم لازمی دی کاټه د ترکه د پاره کوشش
کوله. صحیح شو جی. ډیره ډیره مننه جمیله بیبی تاسو سره خبرو ډیر خوند کو. ډیره مننه چې تاسو وخت راکو مونږ لا. جمیلہ گیلانی میلمنا و امید کو چدا پروگرام بستا سخ شیوی بھی نظان خیال ساتھ اللہ پامن